سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په دې یو ساعت کې به واورئ چې د ننګرهار والی وایي په جلال آباد ښار کې د دریو واکسیناتورانو میرمنو د وژنې د قضیې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې احمد شبر چمتو کړي.
د جلال آباد په ښار کې نن درې میرمنې ووژل شوې. د افغانستان ولسمشر د سولې لپاره پر داسې اوربند ټینګار وکړ چې نړیوالې تضمین کړي، او ایران خبرداری ورکړ چې امریکا د بندیزونو د لرې کولو د ځنډ په خاطر وخت له لاسه ورکوي. ناپیژانده وسلوالو نن د جلال آباد په ښار کې په دوو جلا پیښو کې درې تنه واکسیناتورانې وژلې دي. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې پر دې میرمنو د ښار په څلورمې او اوومې ناحیې کې ډزې وشوې.
متاسفانه نن مو هغه درې پیاوړې افغانې د لاسه ورکړې چې انسانیت ته کار کول. د دوی دنده دا وه چې کور په کور به ګرځېدل، کلي په کلي به ګرځېدل، تر څو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین وکړي.
تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. په افغانستان کې پرون د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شو. په ننګرهار کې شاوخوا 6000 کارکوونکو د پولیو ضد واکسین کمپاین کې برخه اخیستې ده. د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا د واک د لیش لپاره پر انتخاباتو ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی نن د استانبول په روسي په نام کانفرنس کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې دا هم وویل چې د دې ټاکنو څارنه دې په نړیواله کچه وشي. شاخلی غنی زیاته کړه چې د اوربند څارنه دې هم نړیوال وکړي، او کله چې افغانان د سولې یو توافق ته رسی شي دا به د لوی جرګې له لوري تایید شي. د استانبول پروسې د نهم کنفرانس نن دوهمه او وروستۍ ورځ ده، او تمه ده چې تر دې وروسته په ترکیه کې د افغانستان د سولې په خاطر غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې ټاکل شوې ده چې د افغانستان د دولت او طالبانو د استازو سربیره د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادو استازي ګډون وکړي. د پکتیا د مرکز ګردیز د څلورمې امنیتي حوزې په سیمه کې نن سهار د 9 بجو خواته د برید پر مهال درې تنه ووژل شول. د پکتیا د پولیسو ویاند محمد لال امیری ازادي راډیو ته د دې پیښې د قربانیانو په اړه وویل.
ډېر خوشنۍ سره باید ووایو چې یو تن مو د سلونې امنیتي حوزې کارمند، همدارنګه یو تن اشپز او یو تن شخصي ډرایور رسېدلی، همدغه ټکسي چلوونکی دي، څو درې سره په شهادت رسېدلی.
امیری زیاته کړه چې برید کوونکي له سیمې تښتېدلي دي او امنیتي ځواکونه د هغوی د موندلو په لټه کې دي. نن ماښام د ننګرهار د مرکز جلال آباد په باچا خان مرکز کې د نارنج ګل مشاعره ده. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې په سژنۍ مشاعره کې د شعرونو سربیره نوري ننداري هم په پام کې دي.
مشاعرې تر څنګ ښه هنري او فرهنګي ملي او بعضي مراسم هم لرو. بېلابېل سندرغاړي راغلي دي، د لرې پښتونخوا نه، خپله د ننګرهار نه، بېلابېل ولایاتو نه.
نور کله به دا مشاعره د ورځې په مخه وه، سږ کال د شپې لخوا ده. د نارنج ګل مشاعره له څه باندې نیمې پیړۍ راهیسې په جلال آباد کې هر کال د پسرلي په لومړیو شپو ورځو کې چې نارنج ګلان غوړېدلي وي او فضا یې معطره کړې وي جوړېږي. د ایران دولتي تلویزیون د یو چارواکي په وینا چې نوم یې وانخیست خبر ورکړ چې تهران به د یورانیمو له 40% غني کولو تر هغو لاس وانخلي چې د امریکا متحده ایالاتونو پر دغه هیواد لګولې بندیزونه نوي لرې کړي. دا خبره وروسته تر دې خبره شوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو رسنیو راپور ورکړ چې واشنگتن به د ایران د اټومي پروګرام لپاره د خبرو نوې وړاندیز وکړي. د ایران دولتي تلویزیون پر خپلې ویبپاڼې نن خبر ورکړ چې یوه جګپوړي ایراني چارواکي پرس ټي وي ته ویلي دي چې تهران به یوازې هغه وخت د 40% یورانیم له غني کولو لاس واخلي چې امریکا پر ایران ټول لګولې بندیزونه لرې کړي. د دې چارواکي په وینا دا هم راغلي دي چې تهران په 2015 کال د اټومي تړون له کړیو شمنو نور هم پوشاشي که چیرته متحده ایالاتونه خپل بندیزونه نه لرې کوي. د دې چارواکي په وینا راغلي دي واشنگتن وخت له لاسه ورکوي، ځکه چې په ایران کې د جون په میاشت کې د ولسمشۍ انتخابات او د کمپاین وخت په می میاشت کې پیل شي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې د ایران له اټومي تړون څخه بهر شو او پر ایران نور سخت بندیزونه ولګول. چین د هانګ کانګ د انتخاباتو لپاره نوی سیستم وړاندې کړی چې له دې سره به پیکینګ نور هم پر هانګ کانګ خپل کنټرول سخت کړي. د چین دولتي رسنۍ نن خبر ورکړ چې د چین د خلکو کانګرس کمیټې په غوڅ اکثریت ولایحه تصویب کړه چې له مخې د هانګ کانګ په اساسي قانون کې تعدیلات راځي. دا لایحه بیا وروسته ولسمشر شی جین پینګ لاسلیک کړه. د هانګ کانګ اساسي قانون په 1992 کال کې هغه وخت چې برېټانیا د دې سیمې له واکمنۍ لاس واخیست تصویب شو. په دې قانون کې د چین دننه هانګ کانګ ته ازادۍ ورکړل شوې دي. د هغو انتخاباتو له لارې چې مستقیم نه و او پکې هیڅ مخالف ګډون نه و کړی، د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردمحمدوف د نوي سنا د غړي په توګه وټاکل شو. د منځنۍ آسیا په دغه منځوي هیواد کې دولتي رسنیو چې بشپړې تر څارنې لاندې د خبر ورکړ چې بردمحمدوف د دوشنبې د ورځې په ټاکنو کې سل په سلو کې رایې خپلې کړې او د مشرانو جرګې غړیتوب یې ترلاسه کړ. وروسته تر دې چې په سپتمبر کې په ترکمنستان کې په اساسي قانون کې تعدیلات رامنځته شول، دا د پارلمان لپاره لومړۍ ټاکنې وې. حکومتي رسنیو خبر ورکړ چې د 48 څوکیو لپاره 112 کسانو ځانونه کاندید کړي وو. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې چې د صافي صاحب په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي، راپورونه او مرکې خپرو. و باورئ چې په جلال آباد ښار کې نن په دوو جلا حملو کې درې واکسیناتوران ووژل شوې. په دې ښار کې د خونړۍ ورځې په پای کې د نارنج ګل میله په پام کې ده.
نن مازدیګر 5 بجې مخالف راغوښتي دي او د مشاعرې تر څنګ ښه هنري او فرهنګي ملي او بعضي مراسم هم لرو.
ولسمشر اشرف غنی نن د استانبول د پروسې په غونډه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د واک لیک دی وازی د انتخاباتو لاره ممکن دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د فوټبال فدراسیون د پخوانی مشر کرام الدین کریم د سم دستینه ولو غوښتنه کوي.
د کمیسیون غوښتنه له ټولو کشوي عدلي او قضایي حدونو دا چې کرام الدین کریم دی هر څومره زر چې امکان ولري ورشي او عدالت منګولو ته وسپاره شي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په وروستۍ برخه کې د نیمې نړۍ او ګړې اچار د اونیزو پروګرامونو اوریدل هم مه هېروئ. د ازادۍ رادیو خبرونې اوري. ناپیژاندو وسلوالو نن سه شنبه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې درې تنه واکسی ناتورانې ووژلې. چارواکي وایي چې دا بریدونه د ښار په څلرمه او اوومه ناحیه کې وشول. له جلال آباد ښار نه د ازادۍ رادیو خبریال او په دې اړه تفصیل.
سلامونه مې ومني. نن له غرمې وړاندې د پولیو د واکسین د کمپاین 3 تمه کارکوونکي په دوو جلا پیښو کې د معلومو کسانو له خوا ووژل شوې او د هم بریالي دي. تر دې دمه چې زه تاسو سره خبرې کوم، لا تر اوسه پورې دا ملي د نیولو کوم ټرک نه دی لګېدلی. د جلال آباد د ښار په څلورمه ناحیه کې د واکسیناتورانو د ډلې نه یوه واکسیناتوره وژل شوې ده. همدارنګه په څلورمه ناحیه کې بیا دوه نور په اوبخې په اوومه ناحیه کې بیا دوه نورې واکسیناتورانې وژل شوې. هم د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل له ازادي راډیو سره په معلوماتو ورکولو کې وویل چې دوی ټولو امنیتي ارګانو ته جدي سپارښتنه کړې چې پېښه ملي نیسي او د قانون منګولو ته وسپاري، خو تر دې دمه لا تاسو څوک نه دي نیول شوي او نه هم پېژندل شوي دي. دا نو په داسې حال کې ده چې له تیرو شاوخوا درې میاشتو راهیسې سلسلهوار
خپل موقعیت یو څه بدل کړی چې مونږ ستاسو خبرې لږ واضح واورو.
فکر کوم موږ هم راغلی
بله اوس مونږ تاسو غا غوړو مې ربانی وکي.
او سپورټ د دې پیښو عملی مزین یو شوی دا نه تنه خزینه فعالان یې وژل شي. له دې مخکې د نکاس خصوصي ټلویزیون درې تر خزینه کارکوونکي وژل شي. باندې او پاندغه موده کې د خزینه دفتر چې د ننګرهار سیمه ییز روغتون کې په دنده باندې بوخته وه هغه ووژل شوه. لذین بیا دو میاشتې وړاندې د ملال میوند په نامه باندې د نکاح خصوصي تلویزیون یوه ویاند وژل شوې وه. دا هغه څه دي چې په ننګرهار کې د ښځینه فعالانو اندېښنې را زیاتې کړې. نن چې موږ د ځینو ښځینه فعالانو سره خبرې کولې، دوی نن اندېښنې ښودي او دا ځل جدي اندېښمنې وې او غوښتنه یې کوله چې باید د دغې قضیې عملي ونیول شي، او که ونه نیول شي نو په راتلونکي کې به دغه ننګونې لا پسې زیاتې شي، اندېښنې به زیاتې شي او ښځې به له سختو ننګونو سره مخ شي. نو که څه هم چې د دې پېښې په تړاو باندې تر اوسه پورې هیچا څه نه دي ویلي او نه یې هم مسؤلیت چا تر دې دمه منلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. ولسمشر اشرف غني نن یو ځل بیا د انتخاباتو لارې د واک پر لیکت ټینګار وکړ. ښاغلی غنی د آسیا د زړه کنفرانس یا د استانبول د پروسې په غونډه کې د خبرو پر مهال وویل دی چمتو دی چې د سولې لپاره انتخابات وکړي، داسې انتخابات چې نړیوال څارنه پرې وکړي او رڼې سرتاسري او عادلانه وي. ولسمشر غنی همداراز د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د اوربند غوښتنه وکړه. په غونډه کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان وویل چې د افغانستان شخړه پوځي حل لاره نه لري او د داسې سیاسي حل لپاره باید هڅه وشي چې د ټولو افغانانو په ګټه وي. دا غونډه په د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې جوړه شوې وه او نن یې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د آسیا د استانبول پروسې کانفرنس د دې غونډې مهم بحث د افغانستان د سولې خبرې وي. جمهور رئیس غنی دې کانفرنس ته د وینا پر مهال یو ځل بیا د ټاکنو له لارې خپل راتلونکي ځایناستي ته د واک په لیکت ټینګار وکړ او زیاته کړه چمتو دی چې د سولې لپاره له وخت مخکې ټاکنې وکړي. هغه وویل
د سولې جوړولو حکومت باید د زمان مقید وي چې ټاکنې وکړي، باور رامنځته کړي او د دې پروسې دریم فاز یا برخې ته مشروعیت ورکړي. زما تصمیم دا دی چې خپل ځای یو ټاکلي ځای ناستې ته پرېږدم او زه د ټولې هغې پروسې ملاتړ کوم چې هر څومره ژر امکان ولري وشي. همداراز زه له نړیوالو څارونکو یا نظارت کوونکو غواړم چې نظارت وکړي څو ډاډ ورکړل شي چې آزادې، عادلانه او سرتاسري ټاکنې ترسره شي.
ښاغلی غنی د سولې خبرې هم په درې برخو پورې محدودې کړې او زیاته یې کړه هر ډول هوکړه باید د افغانستان لویه جرګه تایید کړې شوی، اوربند باید نړیوال تضمین او ته څارنه وکړي او کیدونکې ټاکنې هم باید د نړیوالو تر پراخې څارنې لاندې وشي. جمهور رئیس غنی د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمې او نړۍ هېوادونو همکاري هم مهمه وبلله او هیله یې وښوده چې د سولې په اړه اوسنی اجماع به افغانستان سره سولې ته د رسېدو په برخه کې همکاري وکړي. په افغانستان په ورته وخت کې د تاجکستان جمهور رئیس هم د دې غونډې په پای کې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ملاتړ وکړ. امام علي رحمان وویل هېواد د افغانستان د وضعیت په اړه بې پروا نه دی او تل یې د دې هېواد د ثبات لپاره غږ پورته کړی دی. د تاجکستان جمهور رئیس وویل د افغانستان قضیه سیمه ییز او نړیوال اړخونه لري او دا شخړه باید د سیاسي لارې حل شي. هغه زیاته کړه
موږ د افغانستان د نن ورځې ستونزو حل د سیاسي او ډیپلوماتیکو هڅو څخه په ګټه اخیستو او د معاصرو لارو په نظر کې نیولو چې ټولنیز او اقتصادي پرمختګونو ته زمینه برابره کړي ګورو. موږ پر دې اند یو چې په دې خبرو کې باید د ټول هیواد د خلکو ګټې په پام کې ونیول شي او برخلیک یې له ټولو وړاندې خپل افغانان وټاکي.
د سیاسي استانبول پروسې کانفرنس غونډې ته د نورو هیوادونو او سازمانونو د استازو سربیره د ترکیې، چین، ایران، هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو هم وینا وکړه. دوی په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د سولې له روان بهیر ملاتړ وکړ، خو ایران او چین د افغانستان څخه د بهرنیو استازو قوتو د ټینګار تر څنګ وویل دا پروسه باید د نورو هیوادونو د ګټو قرباني نشي. خو هند بیا د ملګرو ملتونو په مشرۍ له اوربند ملاتړ وکړ او زیاته کړه ټول لوري باید د سیاسي حل لپاره هلې ځلې وکړي. د آسیا زړه استانبول پروسې کانفرنس کې د افغانستان پر اقتصادي اهمیت هم خبرې وشوې او ګډون کوونکو هېوادونو افغانستان د آسیا څلور لارې په توګه سیمه کې مهم وبلل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون غوښتنه کوي چې د افغانستان د فوټبال د ښځینه لوبغاړو په جنسي ځورونه تورن کرام الدین کریم چې تر اوسه نه دی محاکمه شوی ژر تر ژره ونیول شي. د بشري حقونو د څار نړیواله اداره بیا وایي چې د کرام الدین کریم نه محاکمه دا ښیي چې په افغانستان کې د معافیت فرهنګ څومره ژور او پراخ دی. د فوټبال ښځینه ټیم یو شمېر غړو ویلي وو چې د فوټبال فدراسیون پخوانی مشر کرام الدین کریم دوی په جنسي توګه ځورولي او تر هغه وروسته د فوټبال نړیوال فدراسیون ورزشي محکمې دای د ټول عمر لپاره د ورزش له اړوندو فعالیتونو منع کړ. 25 کلن کریم پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي خو تر اوسه پورې محکمې ته هم نه دی حاضر شوی. افغان حکومت ولې نه دی توانېدلی چې له کرام الدین کریم سره قانوني چلند وکړي؟ په دې اړه د ملالۍ بشیر تفصیلي راپور واورئ.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د کرام الدین کریم نه نیول کېدل یا نه محاکمه کېدل په هیواد کې د جنسي ځورونې پر وړاندې د چپ پاتې کېدو او معافیت فرهنګ پیاوړی کوي او پر عدلي او قضایي سیستم د خلکو اعتبار ضعیفه کوي. د دې ادارې کمشنری شبنم صالحي د مارچ په 9 نیټه د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د کمیسیون غوښتنه له ټولو کشوي او عدلي او قضایي حدونو دا چې کرام الدین کریم دي هر څومره ژر چې امکان ولري ونیول شي او عدالت منګولو ته وسپارل شي. د دې خطر چې د نه نیول او د عدالت نه تطبیق د حکومتولۍ یو له اساسي اصولو نه چې قانون حاکمیت ده هغه متضرر کوي او د خلکو باور پر حکومت باندې او پر عدلي او قضایي سیستم باندې له منځه ځي.
تر دې مخکې د همدې ادارې رئیس شهرزاد اکبر هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې د جنسي ځورونې دومره ناندریزه قضیه لا هم ناحل سوې پاتې ده.
متاسفانه فرهنګ مافیات یکی از اصلي افغانستان بوده د سالای
د مافیات فرهنګ چې افغانستان ته په تیر دوه لسیزو کې له اوښتو زیانونو یو دی او یو بیلګه د کرام الدین کریم قضیه ده چې پر وړاندې د جنسي ځورونې جدي تورونه دي خو تر اوسه نه هم نیول سوی او نه محاکمه سوی دی. دا د اندېښنې وړ خبره ده. نن ول کېدل هغه زړور شوتو او انجونو ته هیڅ ش پیغام نه رسوي چې د جنسي ځورونې وضعیت افشا کړ.
دا بس نو فرهنګ سکوت فرهنګ مافیات تقویت بشه.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې په دې اړه اندېښنه څرګندوي چې تر 2 کال وروسته هم افغان حکومت نه دی توانېدلی چې د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون په خوانی رئیس کرام الدین کریم د هغو تورونو په خاطر ونیسي چې د فوټبال ټیم ښځینه غړیو پر د پوری کړي چې دوی یې جنسي ځورولي. لږ تر لږه 5 افغان لوبغاړو پر د تور پوری کړي وو چې له 2014 کال څخه تر 2018 کال پورې دوی په جنسي توګه ځورولي. هغه مهال یو شمیر رسنیو راپورونه ورکړل چې کرام الدین کریم د فوټبال پر یوې ښځینه لوبغاړې تر جنسي تیری وروسته هغه او کورنۍ د چپ نه پاتې کېدو په صورت کې په مرګ هم ګواښلی وو. د 2019 کال په فبروري میاشت کې د بشري حقونو نړیوال سازمان راپور ورکړ چې لږ تر لږه 60 ښځو د کریم او په افغان فوټبال فدراسیون کې پر ځینو نورو چارواکو د جنسي ځورونې تورونه پوری کړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا دا تورونه وڅېړل او د تحقیقاتو په نتیجه کې وموندل چې کریم لخپل دند ناوړه ګټه اخیستی او د فوټبال یو شمیر ښځینه غړي جنسي ځورولي. کریم مخکې پر ځان لګیدلی تورونه رد کړي.
زه تاسو ته ډاډ درکوم چې زه دا قضیه تعقیبوم، له خپل حقونو دفاع کوم، په دې قضیه کې ګټون کوم، افغانانو ته ثابتوم چې دا د سیسل کوم راغله او چا یې ملاتړ وکړ.
دا سیمهال چې د افغانستان لوی څارنوالۍ له کورنۍ چارو وزارت څخه د کریم د نیولو غوښتنه کړې وه د 2019 کال د جون میاشتې په 8 نیټه فیفا په یوه اعلامیه کې وویل چې دغه ادارې د فوټبال په برخه کې د تل لپاره پر کرام الدین کریم بندیز ولګاوه او د $1,000,000 جریمه کړ. تر دې یو ورځ وروسته د جون په 9 نیټه افغان چارواکو د کرام الدین کریم د نیولو امر وکړ خو د کورنۍ چارو وزارت هغه مهال ویلي وو چې دی پټ سوی دی. له دغو ښځو چې پر کریم یې د جنسي ځورونې تور پورې کړی یوه خالده پوپل ده. دې هغه مهال د فیفا دا پریکړه ستایلې وه خو اوس وایي چې یو شمیر دولتي ادارې غواړي دا قضیه له پامه وغورځوي او له خلکو هېره سي. دې د تېرې دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
قضیه روانه ده خو څوک نشته چې پوښتنه وکړي. د افغانستان پولیسو یو ډول ښکاره کړه ورغلل پنځیر ته چې کرام الدین ونیسي خو دا یوازې یو ننداره جوړه کړه. ګواکې موږ غواړو کریم ونیسو خو ځایي خلک نه غواړي چې موږ دې ونیسو. له بده مرغه قضیه هیڅ خواته نه ده تللې. له ډیرو نږدې سرچینو مې اورېدلي چې کرام الدین په آزاده توګه له کابله تر پنځیره تګ را تک کوي. هلته یې کور نه دي.
خالده پوپل آزادی رادیو ته په خبرو کې زیاته کړه چې هغه څارنوالان او قاضیان چې پر دې قضیه کار کاوه تهدید سوي او څو ځلې تغییر او تبدیل سوي. کله چې مولا لوی څارنوالۍ څخه په دې اړه پوښتنه وکړه چې ولې دا قضیه تر اوسه بې پای پاته ده، د دې ادارې ویاند جمشید رسولی داسې ویل:
موضوع رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان
د فوتبال د فدراسیون د پخوانی رئیس پاړه په هیواد کې دننه او د باندې پلټنې بشپړې شوې دي او دوسیه یې محکمې ته استول شوې. محکمې په قضایي غونډه کې ځانګړې پریکړه کړې چې په محکمه کې به د افغانستان د فوتبال د فدراسیون د پخوانی رئیس له حضور وروسته په دې اړه پریکړه کوي.
پس از در محکمه در زمین تصمیم اتخاذ خواهند کرد.
د شاغلی رسولی په وینا کله چې کرام الدین کریم ونی ولسو لوی څارنوالی به لازمی اقدامات وکړي او نوې دوسیه به د پریکړې لپاره محکمې ته ولیږي. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت چارواکو مخکې ویلي وو چې کرام الدین کریم پټ دی، خو د 2006 کال په سپتمبر میاشت کې هغه په آزاده توګه علني مطبوعاتي کانفرنس جوړ کړ او ویل چې حاضر دی ثابت کړي چې مجرم نه دی. لوی څارنوالی د کریم د نیول کېدو حکم د 2019 کال په جون میاشت کې صادر کړی وو، خو یو کال وروسته د 2006 کال د اګست میاشت په درویشته منیټه افغان ځانګړو ځواکونو د پنشیر ولایت په بازارک سیمه کې چیرته چې ویل کېږي د افغانستان د فوټبال فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم اوسی د نیولو په هدف عملیات وکړل. یوه ورځ وروسته د پنشیر مرستیال والی محمد امین صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې دا عملیات بې نتیجې پاتې سول ځکه د په خبره د سیمې خلکو د ځانګړو ځواکونو مخه ونیوله. د بشری حقوقو نړیوال سازمان د آسیا څانګې مشر پاتریشیا گاسمن د دې پیښې په خبرګون کې ازادي رادیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې ستونزه دا ده چې زورواکي او جګړه ماران د ځان د خوندي ساتلو لپاره خپلې ملیشي لري او دا ملیشي قانون ته درناوی نه لري. د دې ادارې مشر څېړونکی هیدر بار بیا په دې باور ده چې افغان حکومت نور له دې قضیې لاس اخیستی دی.
د کرام الدین کریم قضیه دا څرګندوي چې په افغانستان کې د معافیت فرهنګ څومره ژور او پراخ دی. داسې ښکاري چې حکومت د ده له نیولو نور لاس په سر سوی، که څه هم پر ده تورونه ډېر جدي دي او کاغذي کارونه یې هم سوي دي او ټول په دې قضیه خبر دي. حکومت باید په دې اړه شرمېدای، خو داسې نه ښکاري.
There's any embarrassment or shame about it at all.
خود افغانستان د کورنۍ چار وزارت بیا وایي چې حکومت اوس هم ژمن دی چې کرام الدین کریم ونیسي او محکمې ته وړاندې کړي. د کورنۍ چار وزارت ویان طارق آرین د مارچ په 22مه نیټه په دې اړه ازادي رادیو ته داسې وویل:
هیڅوک د قانون نه پورته نه دی. مونږ د څارنوالۍ حکم په هر حالت سره تطبیقو او په دې برخه کې کلک جدیت موجود دی. کچېری کرام الدین په هر ځای اوسېږي مونږه خپل اقدامات به تر سره کوو، خو مونږ ډېر په وخت سره متکی نه یو ځکه چې حکم موجود دی، د څارنوالۍ حکم مونږ سره شته دی، خو په فرصت سره مونږ حتماً دغه قرار د څارنوالۍ تطبیقوو.
د کورنۍ چارو وزارت په داسې حال کې دغه قضیه تجمنتیا تکراروي چې له افغان ولسمشر څخه نیولې په کابل کې د امریکا تر شار زافیر پورې ټولو په دې قضیه کې د عدالت عملي کېدو غوښتنه کړې ده. په 2019 کال کې د بشري حقوقو په اړه د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د کلنی راپور لمخې د ښځینه فوټبال ټیم د اتو لوبغاړو تجربه شي، هغو ښځو چې جنسي غوښتنې ردولې له ټیمه و ایستل شوې او هغو چې په دې اړه علني شکایت وکړ له تهدیدونو سره مخامخ شوې.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
سموکه غاګله ازادي رادیو اوري. د افغانستان لوی څارنوالۍ د حکومت درې جګپوړي چارواکي په اختلاس تورن کړي دي. دا چارواکي د ولسمشر پخوانی سلاکار محمد همایون قیومی په واشنگتن کې د افغانستان سفیر رویا رحماني او د ولسمشر پخوانی سلاکار شاد محمد څرګندي. دوی د افغانستان د سفارت د دیوال په پروژه کې پر څه باندې 119,000 امریکایي ډالر اختلاس تورن شوی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لوی څارنوالۍ ازادي راډیو ته د موضوع تایید کړه او ویل چې د دوی درې واړه لوړپوړي چارواکو دوسیې بشپړې سوي دي، سترې محکمې ته تللي دي. شېبه وړاندې موږ د سترې محکمې له ویان احمد فهم سره خبرې وکړې، هغه هم دا تایید کړه چې د سترې لوی څارنوالۍ له لوري د دې چارواکو دوسیې سترې محکمې ته رسېدلې دي، خو په هغه دوسیه کې ځینې ستونزې وې. بېرته څارنوالۍ ته د سمون لپاره لیږل شوي دي. د یادولو وړ ده چې په دغه کې د افغانستان د ولسمشر پخوانی مشاور یا سلاکار همایون قیومی همدارنگ په واشنگتن کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی همدارنگ شاه محمود سرګن چې په ولسمشر سلاکار تورن سوی دی په څه باندې و لکه امریکایی ډالرو د اختلاس په تور باندې تورن سوی دی. موږ بل په دې اړه باندې په راتلونکي کې د دغو تورنو کسانو د نظر اخیستلو کوشش هم وکړو او بشپړ راپور به اورېدونکو ته وړاندې کړو. بله،
و موردل چې د افغانستان لوی څارنوالۍ درې جګپوړي چارواکي د افغانستان د سفارت په واشنگتن کې د افغانستان د سفارت د دیوال په پروژه کې په اختلاس تورن کړی دی. د ننګرهار چارواکي د سکل نارنجګل کلنۍ دودیزې میلې او مشاعرې لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي په دې میله کې کورنیو او بهرنیو شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې چې یو شمېر یې هلته رسېدلي هم دي. سګنۍ نارنجګل میله او مشاعره نن په 5 بجو پیلېږي.
د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې وویل چې نارنجګل سګنۍ دودیزه میله او مشاعره به د تیرو کلونو په پرتلا د ځانګړو توپیرونو لرونکي وي. د خاغلی خوګیانی په خبره په سګنۍ دغه دودیزه میله او مشاعره کې به د مشاعرې ترڅنګ دودیزې فرهنګي او ټولنیزې ننداري، د سندرغاړو کنسرتونه او د تیاتر ننداري هم وړاندې شي. خوګیانی وایي د هیواد لپاره او برې د هرې ژبې شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو ته د ګډون بلنه ورکړي چې ځینې ورسېدلي او ځینې نور لا د رسیدو په حال کې دي.
دغه مشاعره په خیر نن مازیګر 15 بجې مخالک راغوښتي دي او د مشاعرې ترڅنګ خو هنري او فرهنګي ملي او بازي مراسم هم لرو. بیلابیل سندرغاړي راغلي دي د لرې پښتونخوا نه، خپله د ننګرهار نه، بیلابیل ولایاتو نه.
د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی زیاتوي دغه میله او مشاعره چې نن ماښام په پام کې ده د جلال آباد ښار په باچا خان مرکز کې جوړیږي او خلک کولی شي چې پکې په آزادانه ډول ګډون وکړي. سګنۍ نارنجګل دودیزه میله او مشاعره په جلال آباد ښار کې په داسې حال کې جوړیږي چې تازه د نارنجو بوټو د ګلونو خلیص پړلي او خوشبوي د ننګرهار فضا زړه راښکونکې کړې ده. دغه میله او مشاعره هر کال د پسرلي د موسم د لومړۍ میاشتې په لومړیو شپو ورځو کې جوړیږي چې پر ننګرهار سربیره د نورو ولایتونو او کوزې پښتونخوا شاعران، لیکوالان، فرهنګیان، د شعر مینوال او سلګونه ځایي خلک پکې ګډون کوي. یو ښکاره توپیر چې د سکل په دې مراسمو کې سر له اوسه ښکاري هغه دا دی چې د لومړي ځل لپاره ورته د شپې لخوا چمتووالی نیول شوی. هغه څه چې د ډیرو په باور شاید د امنیتي ګواښونو له مخې د خلکو ګډون پکې کم وي، خو د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی بیا ډاډ ورکوي چې ګوندې د امنیت د ټینګښت په موخه یې له وړاندې تدابیر شته او افغان ځواکونو ورسره په همغږۍ د سیمې د څارنې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
امنیتي لحاظ ډېر زیات کار انشاءالله شوی دی، نهایت ورته آمادګي شته دی. زموږ د اور قوتونه شپه او ورځ یوه کړې ده منظم ډول سره غځې نه دوی څارنه کوي. بېلابېل قطعات موجود دي. ټولو درنو شاعرانو او د فرهنګ مینوالو باندې غږ کړو چې دغې مشاعرې ته ښه په جوش او خروش سره راشي.
د یادونې ده چې له تیرو څه باندې 500 کالو راهیسې هر کال په رسمي بڼه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره ترسره کیږي چې په خپل اصل کې د هیواد په کچه د سترو میلو او مشاعرو په ډله کې حسابېږي. نارنجګل دودیزه میله او مشاعره په لومړي ځل د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال په 1440 کال کې د جلال آباد ښار په سپینغر هوټل کې جوړه شوې وه.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ز زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې پر نورو مطالبو سربیره د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. خدا شیبه احمد شیبر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
ناپیژاند وسلوالو نن د جلال آباد په ښار کې په دوو جلا پیښو کې درې تنه واکسیناتورانې وژلې دي. د ننګرهار والي ضیاءالحق قمرخیل ازادي راډیو ته وویل چې په دې میرمنو د ښار په څلورمې او اوومې ناحیې کې ډزې وشوې. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. په افغانستان کې پرون د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شو. د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا د واک د لیږد لپاره پر انتخاباتو ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی نن د استانبول په روسي په نام کنفرانس کې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې دا هم وویل چې د دې ټاکنو څارنه دې په نړیواله کچه وشي. شاغلی غنی زیاته کړه چې د اوربند څارنه دې هم نړیوال وکړي او کله چې افغانان د سولې یوه توافق ته رسیږي دا به د لوی جرګې له لوري تاییدی شي. نن ماښام د ننګرهار د مرکز جلال آباد په باچا خان مرکز کې د نارنج ګل مشاعره ده. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې په سژنۍ مشاعره کې د شعرونو سربیره نوري ننداري هم په پام کې دي. د ایران دولتي تلویزیون د یو چارواکي په وینا چې نوم یې وانخیست خبر ورکړ چې تهران به د یورانیم له 40% غني کولو تر هغو لاس وانخلي چې د امریکا متحده ایالاتونو پر دغه هیواد لګولي بندیزونه نوي لري کړي. دا خبر وروسته تر دې خبره شوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو رسنیو راپور ورکړ چې واشنگتن به د ایران د اټومي پروګرام لپاره د خبرو نوې وړاندیز وکړي. چین د هانګ کانګ د انتخاباتو لپاره نوې سیستم وړاندې کړی چې له دې سره به پیکینګ نور هم پر هانګ کانګ خپل کنټرول سخت کړي. د چین دولتي رسنۍ نن خبر ورکړ چې د چین د خلکو کانګرس کمیټي په غوڅ اکثریت ولایحه تصویب کړه چې له مخې د هانګ کانګ په اساسي قانون کې تعدیلات راځي. دا لایحه بیا وروسته ولسمشر شي جن پینګ لاسلیک کړه. دا غو انتخاباتو لاله چې مستقیم نه وو او په هیڅ مخالف ګډون نه وکړی د ترکمنستان ولسمشر قربان کولی برد محمدوف د نوي سنا د غړي په توګه وټاکل شو. د منځنۍ اسیا په دغه منځوي هیواد کې دولتي رسنیو چې بشپړې تر څارنې لاندې خبر ورکړ چې برد محمدوف د دوشنبه د ورځې په ټاکنو کې سل په سلو کې رایې خپلې کړې او د مشرانو جرګې غړیتوب یې ترلاسه کړ.
سموک غاغله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پرون او مهترلام کې خبريږي. ازبک کمپاینر او بلاګر چې د حکومت منتقد او د حقونو مدافع دی ورمورز د مخپټو کسانو لخوا سخت وهل شوی دی. میر عزیز بازاروف اوس پروختون کې بستری دی. د بازاروف په مشرۍ لسګونه فرهنګیانو باندې څو ورځې مخکې هم هغو کسانو برید کړی و چې د الله اکبر نارې یې وهلې. صفی الله ستانکزای په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د ازبکي څانګې د راپور په حواله نور جزئیات اوروي.
ازبک کمپاینر او د حقونو مدافع یو ډله مخپټو کسانو وهلې او بد حال ته رسولې ده. میر عزیز بازاروف د مارچ 28مه د داخلي ټپونو ماته پکې او مغزي ضربې لامله د تاشکند په یو روغتون کې بستری شو. بازاروف د ازبکستان د حکومت یو منتقد ګڼل کیږي. هغه له ازبک مشرانو غوښتي چې د هوموسکشوالیټي یا هم جنس بازۍ جرمي سبغه ور ختم کړي. د بیا د هم جنس ګرایانو د یو فعال ټاپه ردوي او په بیلابیلو سیاسي او ټولنیزو مسلو غږیږي.
ما ویلي چې زما په باور انتخابات منصفانه نه وو. که مسایل همداسې غیر منصفانه پاتې شي او د بیان ازادۍ حق او نور بشري حقونه تر پښو لاندې وي، ما دا ویلي وو چې د انتخاباتو د تحریم غږ به پورته کړم. تر دې خبرې وروسته د دولت امنیتي خدماتو ادارې خپل پلویان په ما باندې وپارول، دروغې راپورې وتړل چې زه د ال جی بی ټی پروپاګاندا مخته وړم، خو ما یوازې د همجنسبازۍ د جرمي صبغې د ختمولو غږ پورته کړی، ځکه فکر کوم دا د ټولو شخصي کار دی.
بازاروف همدارز د جاپانی انیمیشنونو او کوریایی پاپ موسیقۍ د مینوالو مشهوري اونیزي غونډې جوړوي. ځینې نور بلاګران بیا د داسې غونډو پر ضد غږیږي.
حقیقی پرووکاسیون
دا یو حقیقی پارونه ده. د مسلمانانو نړباسي چې د بیچارهګۍ فکر وکړي، زموږ عقیدو ته سپکاوی کوي، خو په وړاندې هیڅ اقدامات نکیږي.
لیکن ولرګه چوره یو
د مارچ په 28 می په همداسي وی غونډې لزګونو کسانو برید وکړ، د الله اکبر ناری وهلې. د پولیسو په یو بیان کې راغلی چې بریدګرو یو ځوان سړی او یو ښځه وهلی دي. بازاروف لدی برید روغ وتلی و خو یو کس سخت ټپي و. پولیسو ویلي دولس بریدګرې نیولي او دمګړی د هرتاړه او بلوا په تور ترې تحقیقات کیږي. د همدې پیښې په ماښام یو عیني شاهد ویلي دریو مخپټو کسانو په بازاروف باندې د بیسبال د بیټونو ګزار وکړ. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان دغه برید غندلی. د همدې میاشتې په لومړیو کې دغه سازمان په ازبکستان کې د حقونو د نقص په اړه یو بیان هم خپور کړی و. په بیان کې راغلي چې په ازبکستان کې هغه سړیان چې په خپله خوښه له نورو سړیو سره جنسي رابطه نیسي له خپل سرو توقیف فونو پختونو محبسونو کوربنده گواخونو او اخازی سره مخ کیږي. تر برید د مخه بازاروف ویلی و چې پولیسو ته د آنلاین گواخونو احوال ورکړی و خو د ویلی هیڅ اقدام په اړه ونه شو.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د دې مینارې خبرونې ته ښه راغلاست. د دې اونۍ خبرونې موضوع مو دا ده چې څنګه نجلۍ یا ښځه کولی شي د خپل میړنه د طلاق حق په خپل واخلي. د افغانستان د مدني قانون پر بنسټ ښځه کولی شي چې د طلاق وکالت په خپل واک کې واخلي او د ضرورت په وخت کې ورنه ګټه پورته کړي. خو ښځه څنګه کولی شي چې دغه وکالت په قانوني بڼه ترلاسه کړي؟
ټول انجونې باید د نکانه مخکې په خپل نامزد باندې ځینې شرطونه وټاکي او دا شرطونه باید په نکاحت کې ولیکي.
ایوه ښځه کال خپل میړنه د طلاق وکالت مخکې له نکاح څخه واخلي څه وخت کولی شي چې خپل دغه حقنا قانوني ګټه پورته کړي؟
هر هغه جملات او مفاهیم چې په نکاح نامه دی هغه خپل حقوقي بڼه لري.
کله خزي او میړه ترمنځ د ګډ ژوند په ټولو چارو کې همغږي وي دا بد دواړو لورو په اروایي حالت څه اغیزي ولري.
دغه شرایط تړل او دغه شرایط جوړول او ساتل خوراک کومک عمرسته کویسی د خځې په سکون آرامش کې
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضرری خځې په غږ پیلېږي.
قات متری خو د کور ټول خدمت هم په ما باندې و. خیاطي به مې کوله، د بچو خرچه به مې نور کوله. د بچو خرچه مې د خیاطي نه پوره کړې ده او دروغ رنزور غم مې راته نه کوله. ډیر په بیرحمانه توګه زی و حلمه مجبور شم زه لاړم دغه ته محکمې ته عریضه مې باندې وکړه چې محکمه کوم دې دې وختله دې التمن کړی دې دامن کړی دې هغه به قبول کوله. چې ما ورته ویل چې زما اولادونه خپل شاهد دي، غټ غټ اولادونه مې دي، بالغ دي ټول. نو هغه راته ویل چې دا اولادونه شاهدی نه قبليږي. تر اوسه پورې هم دغه سي بسرنوشت ژوند مې روان دي.
دالی ما وچی په ګډ ژوند کې د ستونزو له کبله یې خپل میړه سره طلاق واقع کړی دی. لیما وای د طلاق لپاره یې له مدني قانون سره سم ښکاره شواهد نه درلودل چې ثابت کړي میړه یې ورته زیان رسولی. نو له همدې کبله یې د طلاق پروسه اوږده شوه. نویده بل ښځه ده چې د خپلو نږدې خپلوانو کیسه راته کوي. نویده وایي د اما لور یې له کلونو راهیسې له خپل میړه سره اړیکې نه لري. هغه وایي او ښه یې نه ښځه بیایي او نه طلاق رامنځته کوي.
په دا اتو کالو کې د پلار په کور کې پراته ده. کله هم ورېندارګانې ورسره ښه رویه نه کوي، کله یا ورسره بده رویه کوي، کله بل. او دا خاوند یې دغسې بې سرنوشته خوسې کړې ده. کله کله چې په دا اتو کالو کې یو ځل که دوه ځلې راغلی او بېرته تلی نور نه ده راغلی، نه طلاق ورکوي او نه وړي بهر ته. ای کاش دوی دا صلاحیت اخیستی وای چې زه د خپل د طلاق صلاحیت.
د مدني قانون له مخې د ښځې د طلاق اخیستو یو دلیل د میړه لخوا ورته د ښکاره ضرر رسولو شواهد دي چې یوه ښځه کولی شي د ضرر په سبب د تفریق یا جدا کېدو غوښتنه وکړي. ګل بیبي راته د خپلې لور کیسه کوي. هغه وایي لور یې د ډېرو سختیو تیرولو سره سره څلور کاله ونه توانېده چې په محکمه کې خپل تفریق د ضرر په سبب واخلي، ځکه چې هغې ښکاره شواهد نه درلودل. هغه زیاتوي
په ډېر زاره لاړم چې ګورم چې ساری مات ټول وینه په بغاړه او په دې ځایونو کې ده. ما ویل دا ولې ویل دا د تاسې ښه کوم چې وهمه خزمه ده بیا لارم یو میاش بیا شلو ورس پستا چه راغلم خپلور می ویوڑا کور خپل کورت بیا دا ماکامی تا می ویوڑا ماکاما راتا ویل چه کم زی خوک دا خو زرار رو تا ندار ما ویل چه دا خو نپریدی چه کل خشی بیا ما کورت پریدی بلا ورس چه لارم چه گورم چه دوارا پا خیمات کرده دا پا اسپنا ویلی دا داس ظلم ما ویل چه طلاق ورد نشی ساتل زما لور خوشی که ویل زما پا قانون که دا طلاق نشته زمونگا واسا دی سر نرسیده قاضی با ویل چه تزد شاید راوڑا خواست چه دا پا آقا بانده دروازه قل دا زده کم زینه شاید راوڑم نمسای ور سر نجدی نه دا پا منس که کسه ده نو شاید کمکو
پا افغانستان که نگدی طول خلق بده باور دی چه دا خزی او میره جدا که دل یا خزی تا طلاق ورکول یوازی دا ناری نه حق ده خود افغانستان د مدنی قانون لمخی یو خزا پا تلورو حالاتو که کولی شی چه لخپل میره سره طلاق را منسته کری یا پا محکمه که د تفریق اخیستلو غوښتنه وکړي. اول باید خزا د میره لخوا ښکاره ضرر ثابت کری لکه د وهلو ټکولو نخی. دویم باید خزا ثابت کری چه میره یې ورته نفقه نه ورکوي. دریم باید خزا د میره په وجود کې داسې عیب ثابت کری چې علاج یې ګران وي لکه د میره اقامت. څلورم باید خزا د میره اوږدمهاله غیابت ثابت کړي ترڅو د محکمې لخوا د تفریق وړ وبلل شي. د قانون له مخې ښځه پرته له دغو شرایطو له خپل میړه څخه نشي جدا کېدلی، خو که یوه ښځه تر نکاح وړاندې شرط په توګه د طلاق حق ترلاسه کړي کولی شي چې د یادو شرایطو پرته له خپل میړه نه جدا شي. د کابل اوسیدونکې فاطمه وایي د نکاح نه مخکې باید ښځې په نکاح خط کې د یو شمېر حقوقو د خپلولو غوښتنه وکړي ترڅو له واده وروسته د اړتیا په وخت کې لستونزو سره مخ نشي.
زما له نظر ښځې یا نجونې د نکانه مخ کې د طلاق حق باید په خپله واخلي، ځکه دا ډېر مهمه مسله ده. باید په هغه نکاح خط کې باید یادونه وشي چې پیغلې کولی شي پس له واده څخه تعلیم وکړي، کار وکړي.
د بشري حقونو د قانون له مخې که یوه ښځه په زوره واده شوې وي او میړه یې د ښځې له خوښې پرته ورسره جنسي اړیکې نیسي، دا پر هغی خزی د جنسی تیری په معنا او یو جرم ده. د حقوقو له نظره کله چې یوه ښځه وغواړي د خپل نکاح د وړاندې شرط نه استفاده وکړي نو خپل نکاح خط به محکمې ته ورښکاره کوي. حقوق پوهندوی محمد یوسف فرید وایي د ښځې نکاح خط د رسمي وثیقې بڼه لري او د اجراءاتو وړ ده.
کوم شرطونه چې په حالتي طرحې کې د نکاح وړاندې شرط په توګه قانوني بڼه لرلی شي، د مثال په ډول ښځه شرط ایږدي خپل میړه ته په دې معنی چې چیرې میړه وغواړي چې دوهمه ښځه وکړي، شرط یې دا دی چې باید خپل د ښځې څخه موافقه واخلي. چې چیرې دغه شی د نکاح نامه په متن کې ولیکل سي، دغه خپله قانوني بڼه اخلي. هر هغه څه چې په نکاح نامه کې لیکل کېږي یو وثیقه ده، دا وثیقه په محکمه کې ثبت کېږي. هر هغه جملات او مفاهیم چې په کاهنامه دی هغه خپل حقوقی بڼه لري.
د اروایی پلاوه په کور کې د میړه او ښځې په یو بل باور او ډاډ د کورنۍ د آرامتیا لامل ګرځي. ارواپو استاد شرف الدین عظیمی وایي که میړه او ښځه د ګډ ژوند په شرایطو سره سلا شي، دا به د دوی راتلونکی ژوند له ناخوالو وژغوري. هغه زیاتوي
پرته له شکه چې د طلاق حق، د دویمې ښځې نه کولو حق، د یو دایمي او ډیر سفر نه کولو حق، د ډیرو اولادونو نه راوړلو حق، او همداسې په ګډ ژوند کې یا په جدا ژوند کې د ژوند او زندګۍ حق، دا ټول هغه څه دي چې له ښځې سره کومک کوي چې مخکې له واده باید په نظر کې ونیسي او دا له وړاندې له خپل خاوند سره تضمین او بیمه کړي. دا د ګډ ژوند د تاوتریخوالي، د دویمې ښځې، د جدا او نه جدا ژوند، د انصاف او نه انصاف ژوند، د مصرف او نفقې او نه نفقې ژوند او چارې، او همدا ډول د طلاق مسله ټولو برخو کې کومک کوي. او دا زه غواړم وړاندیز وکم چې ټولې ښځې په افغانستان کې هغه نجونې او هغه څوک چې واده ته چمتووالی لري او غواړي کورنۍ جوړه کړي، د دغو شرایطو تړل او د دغو شرایطو جوړول او ساتل خورا کومک او مرسته کوي سي د ښځې په سکون، آرامش او د آینده ژوند په برخه کې.
د استاد شرف الدین عظیمی خبرې مو واورېدې. اوس به تر نکاح د وړاندې شرط په توګه له خپل میړه سره د نکاح د انحلال په اړه د عامو خلکو خبرې واورو.
ما
زمانه مدینه ده کارتینه اون سیدون که ما طول اینجونی باید ده نکانه مخ که پخپل نامزد باندی زینی شرطونه و تاکی او ده شرطونه باید پا نکاخت که ولی که زکا چه اکثر نارینه پخپل خبرو بیا و روست اولار نهی تغییر که بی او بیا با ده انجنه پا جواند که دیر سونزه جوری که لکا ورباندی بیا با بلخزه و که یا با ای وزیفه تنه پریگ دیم نو ده خدا چه شرطونه مخ که تر مخ که ولی کل شی
زمانم توریاله ده ده ارزان قیمت و سیدون که هم ده افغانی دود و دستور ده نگانه که و گرو ده خز طلاق قول ده میره صلاحیتی
زمانم هدیه ده ده کابل ولایت و سیدون که ما از ما په نظر هر انجلی باید ده خپل واده نمخ که خپل نامزد بنده یو سو شرطونه پریگدی چه ترسو چه پا آینده که ورتستون زی پیدا نشی او جواندی تزمین شی
د ازادي رادیو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې بعد د خزو د فعالې عفیفې معروف خبري واورو چې مګور سره د یادې موضوع په تړاو مرکه کړې ده. اغلی معروف کا په سر کې راته وویاس چې د میړه او خزی په کورنی ژوند کې په یو بل باور او ډاټ څومره د کورنۍ د آرامتیا لامل ګرځي او که دغه باور او ډاټ نوي پایلې به یې څه وي.
کوم ځوانانو په کورنۍ کې تاوتریخوالی چې پیدا کېږي کیدای سي چې مشران د دوی سره کښېني، د دوی مشکلات واوري او دوی دواړو ته قناعت ورکړي، او حتی که د دوی مشران حضور نه لري یا هلته نږدې ورته نه وي کیدای سي چې همکاران ورته کښېني او میره ته د میرمنې خوانه او میرمنې ته د خپل خاوند له خوانه ډاډ ورکړي او ورته ووایي چې داسې ته فکر کوې، داسې چې شک لري داسې نه دی، دا سم سړی دی، موږ پېژنو، یو شخصیت دی، یو با اعتماد انسان دی، دلته زموږ سره ډېری وخت کار کړی. او که داسې وي چې دا قصدن دا کارونه کېږي نو داسې ژوند بیا د دوی پر ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر کوي. نو دوی د کوشش وکړي چې اول خپل مشکلات رفع کړي، بیا داسې پروسه شروع کړي چې په هغه کې د دوی ماشومان پیدا سي او خپل ماشومان ورسوي.
څنګه کېدای شي چې ښځه او مېړه په خپلو منځو کې د ډاډ او صمیمیت فضا رامنځته کړي او د دغه فضا په رامنځته کولو کې کوم لوری زیات مهم رول لري؟
په ژوندانه کې ډېرې لوړې ژورې راځي چې انسانان باید هغه تحمل وکړي، او علاوه د دې نه چې په خپله تحمل لري، خپل اولادونه، خپل د کورنۍ نور غړي ته باید وهڅوي چې دا مشکلات تحمل وکړي او خپل کورنۍ ژوند برباد نه کړي. او که کوم میړه او میرمنې ترمنځ بې باوري منځته راځي نو دوی باید دا بې باوري یو بل ته مخامخ ووایي، د پټېنه کې ځینې داسې شک پرې ونه کړي، مخامخ ورته ووایي چې کوم موضوعات دي، انشاءالله چې هغه رفسي. بیا که رفع کېږي نه د دې ارزښت نه لري چې د کور ټول اعضاوې باید د هغه څخه یعنی تاوتریخوالی ویني او متاثر شي، متضرر شي، باید چې دوی تحمل وکړي.
اوریدونکو د نیمه نړۍ د خبرونه چې د خزې لخوا د طلاق حق د نکاح د وړاندې شرط په توګه تر لاسه کولو ته ځانګړې شوې وه هم دومره وه. تر بیا د خدای پامان.
دوا سیمه که په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي، د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګی د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواگو آریدون کو سلام. خدای دی پیپسی بوتل نلو سخه جوڑوی. اوز خونو دی دیرو انسانانو او دی پیپسی بوتلونو بایا ورزکت سر یو شای شویدی. مقصد یو بار مصرف لزان ما جوڑوی. دی خپلونی پا پیل که هاگ ملکه دراو رو چه دی من خبریالی دی مهمو چارو لوزیری سر کریده.
وزیر صاحب که دی خواه کهوی مرکه و پیل کرو
پیل بکه ما ور خطا کهجه دوه چه دبولوسی چرت اخیسی دی شایسته بین
سترکی مخایسته دی وزیر صاحب دام ارور لکانادا را لگلائی دی
رشتیه؟
اوهو
تبا یو کار وکره را تا
چه دول کار؟
که دی لورورا دا اغا مارکیت ادرس وقتیه لکم نایی چه تا تا دا بلوز خیصی دی زکا زمی اونی ورس کانادا تا سفر لرم نو چه اغا مارکیت را تا معلوم شی وابا اخلم زینی دیر می خوش سو
سامادا زبمی ورور تا تلیفون بکم چه ادرس را ولیگی نه اخمی دروغو وایل ورطا چه ورور می لکانادا را لگلی دی کانا ما خودل تا بکوتی سنگی یا خیسته دی او رور خوار خومی لاد مکتب آنه ده اخلاص شوائی
پا چه چرد کم لارگه؟
حسی ماویل کاش که می ده آدرس بختنه آغا وقت ری کردی وائی
زا خیر ده پرون می دوره ری وعده تفلیم خیشان مو دیر اصری خلق و طول پا بحر که واسه دن داس شایسته شایسته جایمه اغوستی چستر گی نتره خطه
هو ده بحر شان کلا دلتا پیدا کیگی دلتا خو طول کم اصل مالونه راوری
و رشتیه وائی اول امروز بیم ده خبره ده وزیران پشوره که یاده کرم طول را پری وخندن وای تم بیا کار پاته یه چه ده شان پاسلیت پسی گرزه شکر باسه چه دوم را پیدا کیجی هم شدی
اوه دی دنیا طول بی کیفیت شایان هم دل تر روان دی
رشتیه وایه اول اونی می ده یوی خورلنی ده زی وادو چه کتل می ناوی تای طول کم اصل شان خستی و ایغیل آوین چه ده هر چه می لدوبای ارتر آغوشتی و
خانو چه ده دوبای کم اصل وی دلتا باسل لکومشی
چه رشتی در توای ما کانادا تا چیزم یو مقصد میمم دادی چه لش با کیفیت شان زانتا واخلم زکه اوز خو وزیره یما او هر دول مافیلونو مجلسونو او ودونو تا چیزم نو بیا کیفیت لباسونو او شان بد رسلش کاری گتسنگ
رشتی آوای وزیر صاحب دادی بحر تا لمرای سفر دی
نه یو زل دوبای تام تلیوم خالتم ششان نو مقصد دوم را چه دیوی وزیر لشان سر دی برابر بی
خالق وایی چه دی جرمنی او ایتالیا جامعه او نوشان دیر خیدی
ما هم اولی دلی دی که امکان دلوت نو دیور دو روز لپار با پا جرمنی کم پاتشم اولر شاپنگ با وکم پا دیدن ده هم اتبار نستا اصلا چه بیرت پر طرفشم او دور پایی جامو او رای سامانونو ارمان با می پذر که پاته سی
وزیر صاحب کدی ما منی چه کانادا تولاری عمال تا زان پولیس تا تسلیم گا او ارتاو وایا چه بیر تا نظم زماشوان پا خطر کی دی
دا دی هم شه خبره وکره پا دی هم غور کول پا کار دی حسنه چه بیاد دی ارمان هم وکرو
وزیر صاحب مرکان پایلو
چه رو شه درتای منو وز زیوی سالگیره تا خبره هم او کور نسم خپا کیجی ام دا اوز مخی لارشگان سر اغلم چرا ایش می هم خراب نیسی که خپا کیجی نه مرکه بس بعد سر وکرم چنگا
صاحب دینن خپراوانی لپاره مو پلان کردی دا
زینن بل سر نشر کی اوف سبا تا بیاوی تخجمی تا خبره هم نو زبل سبا تر است
والی
زکا چی
والی ده تلفونو جوڑولو کیسه گرم شوی
زکا چی ده بانکی سابونو ده بلاک کولو خطر زیاد شوی
والی ده شیر بازار سور شوی
زکا چی عاشقان معشوقو تا ورسیدن
ولی قدرت سړی له خپلوانو آشنایانو لري کوي
ځکه چې سړی ډالرو ته نږدې کوي
ولی د سړی احساس په غریبۍ کې ژوندی او مست وي
ځکه چې په خانۍ او پیسه دارۍ کې احساس بل غریب ته ورځي
ولی مطبوعات جنگ ګرموي
ځکه چې د جنگ له برکته فن ترلاسه کوي
ولی اوس عاشقان لیوانیان کیږي نه
ځکه چې لیوانتوب یې موبایل پټ کړی او خلک ګمان کوي چې له چا سره به یې کار وي.
بانکونو د غلاو ډول هم بدل کړ ځکه پخوا به غله په نغدو پیسو پسې ګرځېدل، خو اوس چې خلک پیسې په بانکونو کې اچوي نو غله د نورو شیانو د پټولو تصمیم نیسي. لکه داسې
څه دې وکړل؟ معلومات دې پیدا کړل او کنه؟
هو، یو څه معلومات خو راته وشول.
نو څه وخت پرې ورځو؟ د خیره
ور به شو، خو ورتګ مو لږ څه خطرناک دی.
څه خطر لري؟ که امنیتي پوسته ورته نږدې وي خو لاخه ده. د کور خاوند د پوستې په ډاډ بېغامه خپل خوب کوي او چې په لغته یې ووهې هم نه راویښېږي. وایي پوسته شته، غل نشي راتللی.
امنیتي پوسته چې ورته نږدې وای خو زه یې هم په کیسه کې نه کېدم، ځکه پوسته به مو په جریان کې اچولې وه او خپله برخه به مو ورکړې وه.
نو څه ستونزه ده؟
وایي په کور کې یوه زړه ښځه ده او هغه ناروغه ده، تر سهاره ټوخیږي او ویښوي. وایي کله کله خو یې چې ټوخی پسې واخلي نو په انګړ کې ګرځي.
مال یې چیرته دی؟
مال د زړې د کوټې په څنګ کوټه کې، د هغې د انګور په بکس کې دی. خو دا یوه خبره شته چې انګور یې له میړه سره د پلار کره تللی او ښایي نن شپه هیڅ رانه شي.
دوی څه کار کوي؟
سړی دوکاندار دی او ښځه یې معلمه ده.
نو بیا خو به دومره څه نه وي ورسره ګوره چې په غلا وارځي.
شته ورسره و لیونیا، ډیر زیات مال دی ورسره.
نو بیا به یې راوړو څنګه؟
د مال وزن او حجم کم دی خو قیمت یې ډیر دی، کولی شو چې په جیبونو کې یې راوړو.
نو دا سره زر دي که الماس؟
نه سره زر دي او نه الماس، خو پیسې ترې جوړیږي.
ولا ورته سودا مې دې کړه،
زه بیا به یې ووینې.
ښځه خو ټوخیږي.
ما پسې ګرځه، راځه احتیاط کوه چې پخې په چیشي ونه لګېږي.
ټوخی را نږدې شو.
مه وېرېږه، ډارنه سترګې سم کار نه کوي، نه مو ویني.
اوس چېرته ځو؟
دغسې راځه، په کړکۍ وراوړو.
ښه که خلاصه وي.
خلاصه به وي، اوس ګرمي ده، څوک کړکۍ نه بندوي.
چې ښځه او مېړه نه وي راغلي؟
تا ته ټا خبرې مه کوه، راته په دې ټوله شپه کې نه دي راغلي.
اوس څه وکړو؟
غوږ ونیسه چې د چا غږ شته که نه.
نه، د چا غږ خو نشته.
نو چې غږ نشته، راځه په کړکۍ را واوړه.
ښه، نو اوس دغه مال را وباسه چې څه شی دي، زه خو دې له سودا مړ کړم.
دغه دی، دا یې هم مال.
د موبایل کریډیټ کارتونه زه دې ده ته بیولم.
لیونیه، چې کمو وي د 50,000 نه زیات کارتونه دي په دې وخت کې، تا ته لکه چې دا کم ښکاري.
نو دا د معلمې کره د کومه شول؟
اوسا ده، په امتحانونو کې له شاګردانو رشوت کې اخیستي وو.
نو چې د رشوت خور کور دې واهه، خو د کوم قاضي یا سارنوال کور ته به تللی وي.
لیونیه، هغوی پیسې په کور کې نه ساتي، چې څنګه یې واخلي بیا یې بانک ته رسولي وي. اوس موږ ته راپاتې همدغه د کریډیټ کارتونو غلا ده.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو هارون ګلزاد، ستاره مینی، حسین حکمت، صادق سپینغر، رڼا هوتک او حیا وریاخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
شفاعت